السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د خبرونه ز فرشته صحاق د ازادي رادیو نه درته وړاندې کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه د جنازې لمونځ د ایران د مشر آیت الله علي خامنئی په امامت وشو. هنیه له خپل یو ساتونکي صالح العروی سره پرون سهار په تهران کې په یو حمله کې چې ایرانی چارواکي د اسرائیل کاربولی ووژل شو. نن په تهران پوهنتون کې د جنازې په لمانځه کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم ګډون کړی وو او د جنازې برخوالو د هنیا عکسونه او د فلسطین بیرغونه له ځانونو سره لیږدول. د هنیا مړی به وروسته د قطر پلازمینې دوحې ته ولیږدول شي چې بیا به خاورو ته وسپارل شي. د ایران رهبر خامنئی د هنیا د وژنې د خچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. ملګری ملتونه وایي د دغه بنسټ غړو هیوادونو په دې اړه چې له افغانستانه د ټروریزم خپرېدل به په سیمه کې او تر هغې هاخوا ځایونو کې د ناامنیو سبب شي خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګې القاعدې شبکې او د هغوی د اړوندو ډلو او افرادو په اړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې په څلور دیرشم راپور کې ویل شوي چې داعش ډله لا هم په سیمه کې یو جدي ګواښ دی. د راپور مخې پر القاعدې شبکې د طالبانو د برلاسۍ له هڅو سره سره د القاعدې او تحریک طالبان پاکستان د اړوندو ډلو ترمنځ نږدې همکاري کولی شي. القاعده شبکه له سیمې هاخوا هم په یو جدي ګواښ بدل کړي. د طالبانو حکومت لا د دې راپور په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې په افغانستان کې د القاعدې او داعش د حضور خبرونه رد کړي وو. د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په نهو ولایتونو کې د ورښتونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یوه اطلاعیه کې لیکلي چې په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 تر 1.5 میلی مترو پورې وي. وړاندې لیکل شوی چې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیزو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل هم شوی چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 50 تر 80 کیلومترو پورې وي. د طالبانو پوهنې وزارت خبر ورکړی چې په سړو سیمو کې د ګرمۍ د زیاتېدو له کبله د دولتي او خصوصي ښوونځیو رخصتي د زمري میاشتې تر 19 نیټې پورې وغځول شوه. د وزارت نن خبر ورکړی چې په سړو سیمو کې به د ښوونځیو درسونه د زمري پر 6 نیټه بیرته پیل شي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څانګې پرون په یوه اطلاعیه کې وویل چې په افغانستان کې د هوا تودېده په زیاتېدو ده او کورنۍ دې له سختې ګرمۍ د خوندیتوب لپاره ځینې سپارښتنې په پام کې وساتي. دغه بنسټ له خلکو غوښتي چې په سیوري کې پاتې شي، په سخته ګرمۍ کې له سختو فعالیتونو ډډه وکړي. ماشومان دې په درول شویو موټرو کې نه پریښول شي او خلک دې د ورځې له 2 تر 3 ساعتونو په سړو ځایونو کې پاتې شي. په منظم ډول دې اوبه وڅکي، په سړو اوبو دې ولامبي او نازک کالي دې واغوندي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هوا د تودېدو له کبله د ډول ډول ساري ناروغیو د خپرېدو خبرونه هم ورکړل شوي دي او په ځینو ولایتونو کې د برېښنا پرچاوي خلکو ته زیاتې ستونزې جوړې کړې دي. د افغانستان سرې میاشتې ټولنې چې د طالبانو لخوا اداره کیږي د بې سرحده ډاکټرانو له ټولنې د بیلابیلو ناروغیو د مخنیوي او د ناروغانو د درملنې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اجانس نن لیکلي چې د سرې میاشتې ټولنې مشر شهاب الدین دلاور دا غوښتنه د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې د پروګرامونو له مشر چیکا سویفوي او ورسره ملګری پلاوی سره په کتنه کې وکړه. په خبر کې ویل شوی چې میرمن چیکا با په افغانستان کې د اتو روغتیایي پروژو په باب هم معلومات ورکړي چې دا مهال د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې لخوا په افغانستان کې روان دي. په افغانستان کې ګڼ کسان د خپلو ناروغانو د تداوي لپاره ګوانډي هیوادونو ته ځي او شکایت لري چې لا هم په افغانستان کې د معیاري درملنې امکانات نه دي برابر شوي. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن پنځشنبه وویل په دغه قلمرو کې د اکتوبر لومې په روانه جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 9000 او 3000 ته ورسېده. د دغه وزارت په وینا په دې موده کې 9128 نور کسان ټپیان شوي دي. خپلواکو سرچینو دغه شمیره تایید یا رد کړې نه ده. په غزه کې د اسرائیل لخوا وروسته له هغې جګړه پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په ناڅاپي حمله کې 12 کسان ووشل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل شو. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د ایران په پلازمینه تهران کې د چهارشنبه په ورځ د حماس د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هانیه وژل کېدو دا ویره پیدا کړې چې ښایي دا پیښه د تهران او اسرائیل ترمنځ د مستقیمې شخړې سبب شي. او په هند کې سرتیرو نن پنځشنبه د هغه اوسپنیز پله په جوړولو کې همکاري ته ودانګل چې په کریلا ایالت کې د بارانونو او ځمکې ښویېدنې له کبله تر ټولو سختې ځپل شوې سیمې سره نښلول شوی و. نن درېیمه ورځ ده د دغه طبیعي آفت له کبله چې تر اوسه یې په نتیجه کې لږ تر لږه 178 کسان مړ شوي. د ژوندي پاتې شویو کسانو د لټولو عملیات روان دي. د مړو شمېرې ښایي نور هم زیات شي. د هند په کریلا ایالت کې تیره سه شنبه سخت اوروختونه په ویاند ولسوالۍ کې د غونډیو ښویېدنې سبب شول چې په ځینو کلو کې یې ګڼ کورونه لاندې کړل. خبرونه مو آزادې راډیو نه واورېدل. د دې خبرونې ډیره برخه د نور بس د یا شکست سکوت خبرونې ته ځانګړې شوې ده چې زموږ همکار ملالۍ بشیر یې درته په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي. خو اوس دې خبرونې کې نور مطالبو ته ورځو. شروع کوو خپل د خبرونې په لومړی مطلب باندې. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او سار ډلې په خپل تازه راپور کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه القاعده شبکه او د هغوی د اړوند ډلو او افرادو د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي له افغانستانه خپرېدونکي ترهګر به په سیمه او تر هغې هاخوا ځایونو کې د ناامنیو لامل شي. نور هر به یې په دې راپور کې واورو.
په افغانستان او سیمه کې د ترهګریزو فعالیتونو د اندېښنو په دوام ملګري ملتونه وایي چې دغه سازمان غړي هیوادونه اندېښنه لري چې له افغانستانه خپرېدونکي ترهګري به د سیمې او له هغې خوا د نامنې مهم لامل وي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې په خپل تازه 14مه ګڼه راپور کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګې القاعده شبکې او د هغوی د اړوند ډلو افرادو په اړه اندېښنه ښودلې. ویلي چې داعش ترهګریزه ډله لا هم په سیمه کې جدي ګواښ او له افغانستانه د باندې ترهګري خپروي. په راپور کې دغه شان راغلی چې د هند په نیمه وچه کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او د القاعده ترمنځ همکاري زیاته شوې چې له کبله دغه ډله په سیمه کې د تحریک جهاد پاکستان تر بیرغ لاندې مرګونی بریدونه کوي. په راپور کې ویل شوی که څه هم اوس مهال القاعده ډله له طالبانو سره خپلو اړیکو ته لومړیتوب ورکوي او ستراتیژیک صبر کوي، خو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره دغه ډلې اړوند د ځینو کسانو همکاري ټي ټي پی ډله په سیمه کې په یو ګواښونکي ډلې بدله کړې ده. د راپور له مخې په القاعده شبکې د طالبانو د برلاسۍ له هڅو سره سره د القاعده او تحریک طالبان پاکستان د اړوند ډلو ترمنځ نږدې همکاري کولی شي القاعده شبکه له سیمې اخوا هم په یو جدي ګواښ بدله کړي. په راپور کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودل شوې چې دغه ډله غواړي د اسانه هدفونو په پام کې نیولو سره خپلو بریدونو ته دوام ورکړي، څو په دې ترتیب له یوې خوا خپل رسنیزه مبارزه جاري وساتي او له بل پلوه د طالبانو سیاسي دریځ ته زیان ورسوي. په راپور کې دغه شان راغلي چې داعش ډله غواړي په اوږد مهال کې په افغانستان کې د ګډوډۍ پرامنځته کولو ځینې سیمې لاندې کړي او د افغانستان په شمالي سیمو او له هغې وړاندې د خپلو فعالیتونو مخه خلاصه کړي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په یو بل راپور کې ویلي وو چې داعش او القاعده ترهګري ډلې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره خوندي پټنځایونه موندلی شي او دا هیواد د ترهګرۍ سرچینه ده. دې ډلې د جولای په 10مه په یو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د طالبانو زغم ګوندوی هیوادونو ته د ترهګرۍ د پراختیا لار هواروي. طالبانو د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه القاعده شبکې او د هغوی د اړوند ډلې او افرادو په اړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې د روسي راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې په ځلونو ادا کړي چې داعش ډلې ځپلې او نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره د هیڅ ډلې له لوري د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لاست زملالی بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی د تیر سه‌شنبه په ورځ د جولای په 13 نیټه د امریکا د کانګرس بشری حقوقو کمیسیون د افغان شو